احمد شبریم ستاسو قربا. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سوشن
اکستانلار بند دي.
په کابل کې د صابون یو فابریکا د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دي او دا مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم درو تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر تیری ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. د غشزه چې لخپلو اساسي ازادۍ غوښتنه کوي په افغانستان کې شزو او جنو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې شزینه کارکونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغان سری میشت ټولنه وای د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالی کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وبښل شوې. دغه ادارې پر نو وخت په خپل ټویټر کې لیکلي په دغه مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمل راتک سره پر اړو او بيوزلو کورنیو د مرستو په ویش پوښتې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بیوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوې ده او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوې ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي جوړ کړي یا بیا رغولې دي. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړای شوی الوتکه پاړه له هر هیواد سره دواړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنشن بي پرست کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوی الوتکه کې د دوی د وشل شوی وګړو د غرامت پاړه د خبرو له هڅو منصرف شوی دی. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 160 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونه د شمال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لږ باندې 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونونو کسان له بیوزلي کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخه جوړه. بل خو د خړونړيوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالر اوټارتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاو او ځان ګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقاید یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلی د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمعي روان دي او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو وسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چیرته هم راځي زموږ نمایندگان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جمعات کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاونډیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسي راډیو یا ان پی آر ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د ان پی آر د راپور له مخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیل وړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه وګړو کلونو دی په جګړه کې کړې دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، وچکالي له امله او کورونای شرایط له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې نو دوامدار کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې لمرستندوی ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې لیادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 260 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
تا تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي، چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایا واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښه نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي دي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغه باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي شي د اسلامي امارات خوسته او حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن کار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. د وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای څو چې د ولس نه رایه واخلي، او د دې اغزن کار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یوه غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبري وکي، دغه خبري او دغه موافقه ل نړیوالو اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلو ک په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وی، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي شي په نړیواله کچه. د داسې یو نظام سره چې اده تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان د لپاره دا نه ده څه چې مونږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان د لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی ورسره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابت کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندېښنې در سره شریکو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ش بازار نشتون د دې لامل شوی چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبل خو د یو شمیر فابریکو څښتنان هم لروان حالت سره ټکبي او وایي چې روسیو بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډیره زیان رسولې. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی، دغه شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو، وسې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
کوم مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وای
د پیسو ستونزې له بعد مرګ د ډیرو کارونو په وړاندې خندونه جوړ کړي په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وای هر کله چې د یاد ستونزو لپاره د حل لار ولټول شي ډیر پانګوال علاقه مند چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي هغه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو موږ مواد اخیستل ماشینی به مخیستل پیسې او تجارت به کېده هغه اوس نشته دی تقریبا
خغلی صافی وی پنګوال اوس محل د امنیت و اداري فساد په برخ کې ستونزې نه لري یوازینی لامل چې کارونه لخند سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیا ده له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنګوالو د ستونزې د حل په برخ کې ژمنې کوي د دې وزارت بیان مولانا زهیر
سفرای کاری جداګونه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي د پنګونې بیا جلبول د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي
فعال او به شایوي په تجارت
نوموړي په ټینګار سره ویل هغه پانګوال چې ستري پانګونې کړې د ستونزو د حل په برخ کې ورسره وزارت ولاړ دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په مرکز بدل شوی هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو لمخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسې ډیری تړل شوې دي
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخ کوي په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوې دي د دې ولایت سپین بولډک لوسولي د ویش بازار سوداګروي په دې ورستو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدل نور تفصيل په دې راپور کې
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرشه د سپین بولډک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال سوي توکي پیدا کیږي خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمه ته موټر لیږدول کیږي خو د نوري سوداګری ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري د رپیولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي
موټر کاروبار ډیر کمزور دی پر دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو موږ مشران زیات پاکستان نه پاکستان لاري بند دي وي پسی نه لکه پاکستان په ځای نه موږ مکمل موږ نه پاکستان پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخک تار ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مراد لري جام ولر دي یو مټر نه دا ډیر تاثیر کوي دا افغانستان سم مکمل بي سي بار مرکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي تجاران کمزوري دي تجاران کاروبار نس کوي په دا وجه کاروبار کمزور دي
د موټرو د پیر او پلور د سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتلا ټک نه ایسي
د موټر کاروبار په 50% کې لاس 50% نسته ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي ایس خرید نسته فروش نسته کاروبار نسته خلک راځي بس ګرځي کم شي خدمات نسته چې د لمجدي ته وکو یا راسي دی د سوداوي وکي موږ یو شی پر خرڅ کو کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي د غدمځکی کرایې تقریبا د کال څخه 3.5 لک افغانۍ د دا غزای کرایا ورکو اما دا نظام چې تغییر او تبديل سوی دی دا غره هیڅ موږ ګرسره یاري قدرتو ما غدمیا چې خپل کرایا مو په دامزه کنه دی استلې امو نه دی استلې
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول اجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو خام خلګو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي جوالي تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسی زموږ د حکومت مشروع نسی و دنیا ته هم زموږ به هم دا رقم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته والا ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد امریکایي ډالر شتمنی کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پی کسبه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبان حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان نه لري
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناتو تړون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه ده د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي د اندېښنې داسې مال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلواګردي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یو اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناتو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان بل شوي خو به دي له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سولېزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته درناوی وشي
لبلې خو د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل دالماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانی پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د آزادی اروپا آزادی رادیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سو کسانو شمیر 300 ته رسیدي د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا ښار آزادی میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تراتنی مو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو وړاندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هره دي آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورور دغه پیغام دې نه شریکې چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړی دی. دمغه د جلال آباد ته د سرخرو دی ولسوالۍ خوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډیر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان نه مونږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هیڅ د زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو مینوالو ته. د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره هم دا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په کندوز کې سیمه ییزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورای ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
پول از خاطر جنگ خراب شده امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
جگرو پر محال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دی او د خلکو ستونزی آوار شوی دی. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جور کړي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل و. موټروانان په بد ورځ وروره عوام مو سره په عذاب و. اوس د طالبان نه دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي ترڅنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالرزی راته وویل
بعضې پلونه چې سنکاریانې شوي دي نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې دي، مخکې ډېر په تکلیف وو. ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنکاریانې شوي دي، کانکریټ نه دی اچول شوی، جمعی را روان دی، د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندرد جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پرنفوسه ولسوالۍ ده، باید دا مشکلات حل شي.
پنځه درش کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی و، ویجاړ شوی و، اوس چې کوم دا د اسلامي امارات د قدرت په رسیدو سره هغه کوم خرابي و، ځایونه خراب شوی و، اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړول باندې شروع کړی ده. تګ را تګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ ده خو کوم لار چې صفایي جوړي هغه لار خو خده کا نسبت دغه چې خراب وي.
کندز کې سیمه ایز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه، پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي، او پر دې سربیره له مرسته کوونکو مؤسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي، او له امله به سلګونه تنه وزګار کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن لنډه برخه له تاسو سره شریکو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واوري. خو اوس اته بجو دې شته کې دې لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شجنه موټرزانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي، افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر شر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هر کړی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرو بوختي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالي ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي ټوکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړې شوی الوتکه پاړه له هر هواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شوی لټلې ډېرې د دوه څلورو هیوادونو وګړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د الوتکه په هغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
نورستان د افغانستان یو غرنی ولایت دی. دغه ولایت له وګدي مودې راهیسی د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سرمخ دي. خلک په دې ولایت کې همدارنګه د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسی موجوده وي، او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې ریپورټونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي، ډاکټرانو یې ماشونه نه واخیستي. اوس چې ور بیا دی ژمی سړه هوا په سړیدو ده، همدارنګه په افغانستان کې لوی سیاسي بدلون هم راغلی دی، او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې غږیږو. زاج ملند مو د خپرونه کې را سره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پهنې د ریاست مرستيال سید رسول عابد بام را سره په خبرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به ل سید رسول عابد صاحب سره پایل کو. خاغل عابد، تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې د غوس چې کومه هوا په افغانستان کې سړه شوی ورستي ورختونو په غنو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړي دي، چیرته واوري راخویدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې ورستي ورختونو وضعیت څنګه کړي دي خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونو د واورې شوی دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کوم فیصله د واورې او کوم حادثات نه نه راغلي ولې واوره شوی ده او بعض سرکونو کې بعض مشکلات خلا سرک هم بند نه دی او د فایدامی ریاست کوم ځای کې چې یو څه مشکل میں سره د فایدامی ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټول ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رسیدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشئ هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه شی دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه له کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا تلويخ کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوی او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادیو او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتۍ نو دغه ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نو راپاتې دي د اسلامي امارت پر اتک سره نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسولین او ځای مسولین او دارنګي عموم کې دا مشکلاتو ته د رسیدې په واره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پر اتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلېدو چې کوم سرک وو عمومي لا اوسه پورې وصل نه دی. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی و. د اسلامي امارت پر اتک سره 11 کیلومتر سرک و تقریبا چې 8 کیلومتر سرک سمدس راتک سره کار شروع شو په هغه باندې 8 کیلومتر سرک وهلې شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورښتونو په وجه باندې هغه کار ودرېده. دغه رنګې د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته چې کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی، لیکن حقیقت کې هم 100 کیلومتر سرک پاتې وصل شوی. نو په هغه هم اسلامي امارت کار شروع کو، هغه سرک تقریبا شي وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري. نو ترمیمات به ان شاء الله تعالی دغه یخنۍ موسم په ختمېدو سره سم دسبه شروع شي.
خاغلی حق بیان، تاسو ویل چې د تیر نظام نه ځینې پروژې نیمګړې پاتې وي. موږ داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې هلته ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې د طالبانو پر اتک سره په ټپه درېدلې دي او د دې لکه د آبادۍ ځینې پروژې وي، د ځینو ودانیو پروژې وي، همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کېږي چې دا په ټپه درېدلې دي او که بشپړې نشي ښایي هغه شوي کارونه هم له منځه ولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټول ولایتو کې ممکن دغه سي ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلې دي. دا خبره حقیقت ده او لیکن اسلامي امارت مسولین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغه سره خپل رابطې کړې دي. البته هغه هم څه مشکلات ستونزې مخ ته نیولې دغه په اساس باندې هغه طبيع کارونه نه شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغې جمی موسم نو په وجه باندې کارونه هم دغه سپاتې دي. هغه سره هم رابطه کې دي چې هغه سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي، ځینې د بانکونو ستونزه یادوله او کارونه بیرته نه دي شروع شوي. هغه کوم پروژې چې پر مخ بول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معارف باندې یو څه وغږی ګو. معارف په نورستان کې په خام لستونزو سره مخ و، ل ډیرو وختونو نه دغلته خونځي په هغه کیفیت نه و چې په نور ولایتونو کې دي یا په مرکزونو کې دي، همدارنګه کافی خونځي نه و، ودانۍ نه درلودلې، د انجونو خونځي که څه هم په مرکز کې و وسغم تړل شوی دي. سید رسول عابد، تاسو په خادي پوهنې په وزارت کې هم کار کړی، معرف او بخیر ریاست کې له معرف سره تړلې یو څوک پاتې شوی دي، معرف وضعیت څنګه دی په نورستان کې دا اوس؟
نو ان تب تاسو به تر معلومه ده چې نورستان معرف مشکلات سره ده، ځکه دا تقریبا شلو کال نه را پدې خو نه 50 تعمیرات مکاتب لرو چې هغه د ابتدایي پر جوړ دي، ولې د لیسې تعمیرات نه لرو. هغه شپږ سیم پای او زمونږ لیسې 12 سیم پای یا 14 سیم پای نو هغه هم تکامل داسې ده. نو مشکلات نورستان کې د معرف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت لخوا نه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات پراخته وو. تېر کال دغه نه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانو چې دي نهایت سرسیر دي، نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي. په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي، نو زموږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې موږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره موږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې موږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی. او د جنکو مکاتبو په باره کې تاسو ویلي، نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو د اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي. هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معرف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیستو او هغه سیمه ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټولې ستونزې تاسو پر راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤول ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معرف بلاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې د یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده. په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي، دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معرف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب کې وکړلې، دغه موږ هم تاییدو. دغه زړې را پاتې ستونزې دي، دغه د حل په مخه به ان شاء الله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معرف مسؤلین هم زموږ د معرف ریاست چې کوم مسؤلین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته، او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې د ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي خورا پاتې دي. دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو، او دارنګ د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او د پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به ان شاء الله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي، او امیدوار یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې کوم داسې مشکل سره نه وي مخ شوي. البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت له خوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شي د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده. یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي، او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مختبانه شوي هغه مختلط چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کوي او د ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کېږي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره، نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کېږي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري، او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبره په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیايي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتونونه او درمل لري، ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا رپورټونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ رپورټونه درلودل چې په نورستان کې ډاکټرانو ترخاګانې نه وي اخیستې، همدارنګه په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي دی روغتیایي وضعیت باندې نور مغې شوی، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تیر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نه واغوستې، ډاکترانو نه واغوستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړل. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر راتګ سرسم د دغه خبره جدي ونیول شو او دغه ستونزې د رسدین په مخ باندې هغه چا سره چې د صحت په بخش کې تړون شوی و هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عموم کې رسیدنه نه ده شوي. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټې چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نه شوي، د هغوی سره د صحت په بخش کې انشاءالله کار او ترتیب اوس فعلاً ډېر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت په راتګ سره سمدستي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې هغوی ته د صحي کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګې په روغتونونو کې دوایانې او دارنګې درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحي کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریزه علاقه ده درې دي لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحي کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحي کلینیک جوړ دالنګي عموم کې لوی دلته هسپتال. نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دور ولسوالیو خلک رسیدل نن تن بالکل نشي کولای، هغه د ډیره ګرانه د نورستان د چوسیا روان مرکز ته ډاکټر راځي، هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نگهار او نگهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره. نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو د نورستان کې، انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا دا رنګ د مشکلاتو د حل لپاره کافی نه دي.
یو اوریدونکو را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجمل انصاب،
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبري کوو.
ستړی مشه و خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سرمالواله له خیبر پښتونخوا ریپورت نه اړیکه نه ولي. سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتون له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د شه آیا د نورستان په ولایت کې پرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم پرهنګي ټولنې شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لند جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو؟ مولوی صاحب حقویان تاسو کو په دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو مشاعرو پورې تړلې نه دي؟ مثلا التا نور مکتبونو کې په خونځیو کې او همدارنګ مثلا په رسنیو کې دغه شیان شته دي چې شه فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب، دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګي فرهنګي ولایت دی، ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسېدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي، هغه نه مخکې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي.